په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدر منو اوریدونکو زاج مل تورمان يم چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته د خبری مجله وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو په دې خبری مجله کې د افغان مذاکرات پلاوی په اړه د طالبانو تر انتقاد وروسته لږ برګونونو به خبر شي. نور مطالب هم شته د چې په مخکینی نیم ساعت کې د ژوند رنگونو خبرونه نشر پات شو، هغه به هم واوري او په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه او حقیقت سره خبرونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه د افغانستان د کورونا چار وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي او د چین حکومت روغتیايي کارکونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمېر له 1400 اوښتی دی. بشپړ خبرونه د افغانستان کورنۍ چار وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنۍ چار وزارت وایي طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملی کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر خپور کړ. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوی دی. د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر تتاک د امنیتي ستونزې په حالت کې لوکوره د وتلو او بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتل شي. د کابل ولایتونو ترمن تاګ راتګ بندیز هم لګیدلی دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ ویل چې د روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالله اسرت ازادي راډیو ته وویل چې 14 په ګردیز کې شوی ده. اسرت دا وکړه چې وسوال طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکی وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشته او وژلې. د پکتیا د والی ویان همداراز ویلي چې د روحاني بابا په ولسوالۍ کې 4 وسوال طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسوال طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي. له هند د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو لړۍ روانه ده. ساد په هند کې د افغان سفارت شارتافیر طاهر قاهری د مارچ په 23 پر ټویټر لیکلي چې هغه افغانان بچې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وو. په 2 پروازونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. د هند حکومت تیرونی کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هنده کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوې ډیلی کابل ته د ستنېدو لپاره د یو ټکټ بیا 380 ډالر ټاکل شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګر هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول ورشول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی پیخه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغوی وادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. د چین په وهان ښار کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبه بلل کیږي ژوند د دې کېدو په حال کې دی. د ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنټین لاندې تیرې کړې، خو په نورو نړۍ کې خلک له دې وایروسه په سختۍ کړيږي. په وهان کې پرون د مارچ په 23 ترانسپورټي خدمتونه بیرته پیل شوي او سرحدونه هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کورونا وایروس له امله تر اوسه 3299 تنه مړه شوي دي چې 3100 په هوبی ولایت کې. د چین حکومت په هوبی کې سخت بندیزونه لګولي وو، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي وو. خو د چین د حکومت اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی ونه شو کړی. د چین چارواکو پرون وویل چې 4590 پیښې ثبت کړي، خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. د چین حکومت روغتیایي کارکونکي او لطبي وایرس سایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1400 اوخته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کرونا وایرس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوه اونۍ په پاکستان کې وي او پاکستاني ډاکټرانو سره به کوید نونس ناروغانو په دلمن درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرونو ویل چې په هغه واد کې 1400 شلتنه په کورونا وایرس اخته شوي او 1200 له دې عمل مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې واد کې په کورونا وایرس اکثره اخته وګړي له ایران ورسانه شوي دي. د کورونا وایرس لامل په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زیات شوي او تر 2200 زیات انسانان له دې عمل مړه شوي دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند دی خرڅوي. روس نفت پرون د مارچ 28 ویل چې له یو شرکت سره چې سل په سلو کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلی دی، ټول خپله برخه یې پرې خرڅه کړي او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت په ملاتړ دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کېږي. ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شرکتونو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولې ده. د نړۍ تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اورئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لیست روسته ده او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لیست چې نه هي شوې ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لخوا دا فاینل شوې لیست ده.
د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاند ناجیه انوري په کابل کې بنن پولیس ګرزبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبور کیږو چې د قهریه قوت څخه استفاده وکړو.
مروه امینی د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وایند په بهرنیو موضوعات کې باورې شي د چین حکومت روغتیایي کارکونکي او طبي وسایل څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمایي کې تاند څنګ او حقیقت څه دی ونیزې خبرونه هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د سولې په چاورو کې د افغانستان دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لیست روسته ده او بدلون نشي پکې راتلی. وسله وال طالبانو پرونو ویل چې مذاکره لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د موافقه خلاف دی چې امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بل پلو په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې طالبان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی پر جوړخ پوښتنې راولاړوي، باید په خپل هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جوسیات د فرشتي جلال سي په راپور کې
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوي کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې وایاندي ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته ویل چې ک طالبان د سولې نیت لري له اعلان سوي پلاوي سره د خبرې وکړي. ناجي انوري وویل دا پلاوي تر ډېرې مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
ایا ته مذاکره کننده جمهوریت نه دی وی په دوه ام چې دا افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوی ل مطرح او اغیزمن او اړخونو سره د مشورې پترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړې پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمول توپ موضوع په افغان دولت پورې اړه لري، نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنځمبه په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو وشت کسیس پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت د کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوي سره خبرې نه کوي. د وسلوارو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبره کړی بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازي نه دی، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د طالبانو د ایران په اړه لیکلي چې په سولې او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوړه کولو انتخاب نه لري. رولاند کوبیا پرون پر ټویټر لیکلی چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبري وکړي، باید پر خپل لوري هم خبري ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازي توپ کولای شي. رولاند کوبیا طالبانو ته لیکلی، ستاسو له خوا شزي چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوی ونې وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبري پیل شوې وای، خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بل ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلی چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د خند یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیرونه ویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سیشنبه پورز د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشی کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې د حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر وځنډید.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی کچېری کابل خاریان د ګردبندیز اصول ته ژمن پاتې نشي له قهریه خوې به کار واخلي. دغه وزارت مرستیاله ویاند مروه منی که څه هم وایي چې 13 ورځ ډېری هټۍ حمامونه او تفریزایونه تړل شي، خو منی چې د خلکو د ګرځېدو را ګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. لاغلی امینی سره مې 13 ماښام مرکه کړې او په سر کې مې په کابل کې د ګردبندیز د لومړۍ ورځې په اړه ترې وپوښتل.
هرون باز کورنه چار وزارت هر وزارت به کابل خروال هم همدار به کابل محترم والی دخوانستان خلق سرده همونتو شریک سلس به کابل قرنطین کیگی اما چلو هیوادوال خیلی پتیر به محترمانه شکل بانی رو گفت به محترم بسته و کری او نگریدون این خلال تقرد سخت سخت جلزیری و کری توری داره رو قصی کارونه رو قصه ویدی بیل او وزارین در که استثنان دیگه ده اولیه مواد و تخوراکی دکانونه او همدارنگ دستهی موارد و او دمیتی ارگانونو دوغوز سپنونو رخصت بود. دکانونه، هوتلونه، همامونه او اغا طول موارد شده کمیته که فیصله بسری و در طول بنده ویدی او اسم همکاران فدامدار توگه بانده نظارت بلری تر طول دبست خلاص نستی او در بغی ویروس شیو او در بخیوی لپرده خرشش ترکلی. او هغه مسله ده چې نن تاسو د دې برخه کې څه څنګه درلوده هغه د خلکو په تاسو راځي چې لږه ماغه چې څنګه عمرات لري په کابل کې ټول خلک په عادي شکل باندې له سهار ورځ باندې سرکونه باندې تربار کنهونه وا او دوی مراد نه کوي په باور کې فرمان څه د تاسو د خبرونې له طریقه کوم د افغانستان خلکو دا څه څو کوم څه مخ په خپل سترګو ولیدل چې پوینټ موټر رانیز کیږي شپږ نفره په یو موټر کې غواړي بل چېرته لاستي چې پوینټ رانږدې سول درې ترې ښکته سول او یوازې د دې لپاره چې هغه د پولیس سترګو ته خاورې ورمشیندي چې دغه په دې موټر کې خو درې کتلي اما چې تېر سول بېرته څو قدمه وروسته بېرته راجګ سول، یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي تاسو تروي او تاسو ته وایي چې په یو موټر کې له درېو کسو څخه زیات مه کېنئ، هغه د تاسو د صحت او د سلامتۍ لپاره د تاسو د ژوند د ژغورلو لپاره دي. نن ورځ زموږ برخورد ډېر نورمال او ډېر د دې لپاره ټول کابل کې خلکو په هوای نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي،
یعنی که پراتونکو ورځو کې ورته چلند شي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
تاسو له شاکه فرمان ته دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده حصل ترورست څخه له انتحار انفجار څخه موږ کرونا ویروس تلن خطرناک ده او د ټول هیوادوالو د وژلو لامل ګرځي. په ټوله نړۍ کې افتاري حالات اعلان شوی. زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګه باندې نه ورته ګوري. سره له دې چې هر لفظې ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو، هر له سبا د ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم ستاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو په تاګرافیک ته یعنی باندې لکئ او بیا هم متخلف اوسئ، دې له ضروري موادو نه سره کوم چې د فیصلې پر اساس باندې ناراغلي دي، موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوه څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وسي. اما په ځینو حالاتو کې زه فکر کوم چې موږ به مجبوره سو چې دا کار ترسره کړو، جدي صلاحیت ورکړل شوی دی چې سم له سبا به قهریه قوه څخه استفاده کیږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند مروه امینی و اغلی امینی سره ماتیر مخه مرکه کړی و دی ویلی ول چې ګرزبندیز په جدي ډول سره له سبا مراتیږي او کمرات شو نو دوی به له قهریه قوی هم کار واخلي. فکر کوم چې د افغانستان کورونا چارو وزارت په خپل دغه خبر عمل کړی دی او ویل کیږي چې نن د ګرزبندیز په ډیر جدي ډول مرات شوی دی. زموږ همکار اسیب تلاش چې د اوس سره جو کې له بهر راغله ده تلاشي کړته وای چې د ګرزبندیز په اړه څنګه ول امنیت تدابیر خلق ول نول پولیسو اقدام څنګه و.
مننه تورمن سپ تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. سحر مو په خیر. لکه څنګه چې میرمن امینی هم ویلې، نن وخن د تیر ورځې خلاف په کابل ښار کې غنګونه ډیره کمه وه. ځینو ځایونو کې پولیسو ځینو سړکونه بند کړي وو، په ځانګړې توګه د کابل هوایي ډګر سړک، وزیر اکبر خان لاره، د عمومي سړک او داسې کومو سړکونو باندې چې مونږ وګرځېدو، د عبدالحق څلور لارې سړک، دا ټول بند شوي وو. امنیتي ځواکونو موټرو ته اجازه نه ورکوله چې په دې لارو باندې تګ راتګ وکړي.
او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت استثناء وځ کړي ول ځینې کسان لپاره، آیا د ټولو لپاره اجازه نه ورکڅنګ؟
یقینا یو لاغه استثناء څخه موږ هم وو، دوی رسنۍ او مطبوعاتو ته هم دا استثناء ورکړي و چې دوی باید کولای شي خپل کارونه ته ولاړ شي. نن موږ هم په دغه یو ځای کې ګیرو چې اغل تامنیتی ځواکونه نور موټرونو ته لار نه ورکوله، خو کوم څه چې موږ هلته ولیدل په شمول د زمونږ دوی هغه کسان چې کار درلود او یا هم واخین په استثناءاتو کې چې کورنیو چارو وزارت ټاکلی وو برابر هغه ته اجازه ورکوله، او نور موټرونه یا نور خلک چې غلطه غنګونه کړي وو هغه ته اجازه نه و، دوی لاره بند کړي وو، یوازې هغه مشخص او مستثنا کسان تګ را تک کولای شو.
او هټي او بازارونه خلاص ول کڅنګ؟
نه خیر، داسې په کوم لاره باندې چې مونږ راغلو په دې باندې هټي ګانې دکانونه او داسې نور ځین دا ټول
په یوازې غځونه چې دوی استثناء او ورته خپل شی ولکه نن ویاني درملتونونه او د خوراکي توکو پلانسي دا به پرانیسي.
بله، نن وین کار کوو، درملتونونه هم خلاصو او سستون نه و. په ټوله کې د امنیتي ځواکونو چلند هم د خلکو سره واغ قسم څخه چې غنګونه جوړ کړي او غختل بلا بل لار ولار شي، خو دوی ته قناعت ورکو چې باید دوی له تګراته
معلومات
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او دا هم یو نړیوال موضوع. د چین حکومت روغتي کارکونکي له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1400 وخت لري. د چین د مرستندوی ډلې د هر کلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایي ډګر ته ورغله. په دې اړه فرشته جلال زید نور راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. چارواکو هم درز ویلي چې د چین حکومت پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس لامل پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې تکړه چې د چینایي ډاکټرانو اته کسي زړه به دوی ونی په پاکستان کې وي او له پاکستانی ډاکټرانو سره به د کووېډ 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو، خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال سو، او د ووهان سرحدونه چې د قرنطین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 12 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کرونا ویروس له امله 3,100 مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کرونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ، خو وی ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کرونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري، او د چین حکومت په پاکستان کې ستري پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیس په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس یې د چین حکومت په پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې افغان حکومت د دریونی لپاره په کابل ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی دی، او خلکو یې غوښتي چې دا په جدي ډول مراعات کړي. خو یو شمېر بېوزلي بیا وایي چې په داسې حالاتو کې دوی لستوندو سره مخ وي. د ازادۍ راډیو خبریال لیمه هادي په کابل کې د همداسې یو کس کورنۍ ته ورغلی ده چې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقال وی. دغه کس کورنۍ وایي چې د شپې خوړل لپاره هم دوی څه نه لري. وبرو چې له مهادي پراپور کې نور څه لري.
سره لدې چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وځ شوی، خو ایوب هغه چاته ورغلی وو چې ورسره یې د دوه بوجیو اوړو وعده کړې وه، خو تشلاس بیرته کور ته راستنېږي. شل کاله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځایه بل ځای ته وړي، خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وځ شوی، دی بیکاره پاتې دی. دوه وړې لورانې، یو 9 کلن زوی او یوه ړنده میرمن لري. دوه ډوډۍ یې تېره شپه درلودې چې وی خوړې. سهار د خوړلو لپاره څه نه درلودل. د نن غرمې لپاره هم همدا تریخ چای لري. دی ایوب میرمن وایي کې د محدودیت حالات په کابل کې دوام وکړي، دوی به وږي پاتې شي.
ماشومان به مې لږ مړه سي. په کور کې نه خرڅ لرم او نه هم پس انداز، او نه هم ځوان زوی چې ډوډۍ راته راوړي.
خو په افغانستان کې د ایوب په شان میلیونونه نور افغانان هم وي چې د خوړلو لپاره څه ونه لري. د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. چې د تګ راتګ محدودیت او د بازارونو تړل بده ایوب او نور میلیونونو بیوزلو کورنیو فقر څو برابر زیات کړي.
خدای دې ولسمشر ته توفیق ورکړي څو موږ سره مرسته وکړي. خار چې بندوي مونږ کور کې کینو څو خرو، تر دا اوسه ما یو افغانۍ هم کار نه دی کړی.
مخکې له دې د دغه ویډیوس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپل خلکو وضع کړي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر لسلو اوخته دی، او لدې ډلې درې تنه یې مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دغه وایروس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي.
قدرمن اوریدونکو، د پلازمین کابل سربیره د افغانستان په شمیر ولایتونو کې هم تدابیر نیول شوی دي. اوروزګان کې هم محدودیتونه وضع شوی دي. چارواکي وایي چې دوی 13 ورځ یو شمیر اقدامات کړي. په اوروزګان کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې حمامونه تړل شوي دي، او چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ به ورزش کلبونه او نور هغه ځایونه هم تړي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. وابروت شریف الله شرافت په خپل راپور کې څرګندوي.
د ترینکوټ شاروال انجنیر نعمت الله بختیار وایي دغه حمامونه به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. هغه زیاتوي چې دغه اقدامات د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر کړي دي. دی وایي د دې ترڅنګ ورزشي کلبونه او نور هغه ځایونه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پر شکی زیاتوي هم به یو تړي.
زما د روزګان ولیا د ټولو شهرانو څخه د ترینکوټ میشتو څخه یوازنې هیله ده چې د بشر د ژغورنې پاسه د پاره د نورو خلکو د ژغورنې د پاره پر روزمره ډول ماسک استفاده کی ماسک اکلند 500 د پاره باید استفاده شي. تان ویلا چارپیره د کورونا ماسره د پکندار کی مثبت پیښه ثبت شوی ده، په زابل کی مثبت پیښه ثبت شوی ده.
د ترینکوټ اوسیدونکو او حمام لرونکو د شاروالۍ له یاد اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې نور هم تدابیر زیات کړي.
عوام په دغه خاطر ودرې چې دغه مریضي علاج وسی او دغه د وطن په خاطر چې د مسلمانانو دغه اپات څخه پاک وساتي او بس په دغه خاطر مترلې د وطن لپاره دغه کوشش مشکوي.
په شالې اسلام امونه باندې موږ باید مختر مخه باید پلان ورته ونیسو، د کورونا باید جدي ونیسو، تر مختر مخه باید موږ کار ورته وکړو. خو ډیر خطرناکه کېدای شي، خو موږ تاسو لیدلی چې په نورو هیوادو کې ډیر اخته شوي دي دا مریضان. دا تاینه که دلته راسي نو ټول روزګان ځوانان خلک به په مشکل کې ورسره اخته شي، نو موږ باید کورونا جدي ونیسو. او باید
د روزګان د عامې روغتیا ریاست له لورې له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې په دولتي ادارو کې هم د ویروس ضد درمل د شندلو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روزګان ولایت کې تر دا مهاله پورې د کورونا ویروس هیڅ ډول پیښه نه ده ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په غزنی کې د یو شمیر کلو اوسیدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې په تیرو 15 ورځو کې وطن وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. بل لور بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان د طالبانو او که د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
دا غزنی مرکز ته چیرمه د نوغیس پندی او یو شمیر نورو کلی اوسیدونکو وای افغان امنیت ځواکونه په کورونو باغونو وړاندې ګولې وروي. دی وای دغه ګولې او ځانی او مالی زیانونه ورړول دي چې په تیرو 15 ورځو کې د شزو ماشومانو په ګډون وته نوجل او دوه نور ماشومان ټپیان کړی دي. دوی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ یو شمیر کسان د غزنی ولایت مقام مخې ته د مظاهرې په شکل سره راټول شوي وو او د عدالت غوښتنه یې کوله.
نوم مې عبدالوکیل حیران ده، د غزنی ولایت د مرکز نوغي د کلي اوسیدونکی یم. دا څو ورځې کېږي سپر یک کې ته راغلی د نوغي کلي ته، بیا هیڅوک نه پرېږدي سي خپل وزګار کار وکړي او له پیارچې نه دسي توپونه راولي. همدا نن په 11:15 کې یوه سیاسره شهیده سوه، اوس هغې ته څوک نه ورپرېږدي سي هغه راواخلو. په دا 15 ورځې
کې خلک
اوه نفره شهیدان لرو، دوه کوچنیان زخمیان لرو.
نوم یې پاینده خان ده، د شخوالو د کلي. په موږ باندې دغه د پیارچې توپونه دسي راځي لګېږي. کله کوم شهیدان سوي سیاسري شهیدان دي، الکان زخمیان دي، دونه نسو کولای چې موږ خپل کلی پوري ورسو. اخر دې موږ د غاګ دی اوریدل یو سړی ست او کنسته.
کله چې دلته موږ له دولتي چارواکو سره خبرې کړې، یعنی نظامیانو سره، دی وایي چې په دغه کورونو کې طالبان دي او هغه په موږ باندې برید کوي. نو موږ ځکه دغه کوو.
طالب راځي، طالب له کونجه ټک کوي، خو له 300 کوروم مکمل ټک نه کوي.
بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل لا دغه ځایونو څخه پر امنیتی ځواکونو بریدنه کیږي. امنیتی ځواکونه مجبوریږي چې دفاع وکړي.
هغوی راځي د ملکي کسانو له کورونو نه موجرګانې جوړوي او له هغوی ځای دولتي امنیتي ځواکونه باندې ډزې کوي. امنیتي ځواکونه مجبوره کېږي چې هغه ځای ته نښه کړي او هغه ځای وویلې. خو دا تر اوسه پورې جوته نه ده چې آیا دا کسان مخالفینو په ډزو کې وژل شوي او که د امنیتي ځواکونه.
که چارواکي وایي چې د سیمې خلک دغه ځای ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي، نو د دغه سیمې یو بل تن بیا وایي موږ د هیچا وس نه لرو چې مخه یې ډب کړو، موږ بې ګناه وژل کېږو.
حاجی عبدالمتین، که داسې چې دې حکومت د طالبانو مخه نیولې، خو موږ به ونیسو. طالب زه څرنګه کړم؟ هغه په موټرسایکل باندې راسي او ټاکتر باندې وکړي ذاتي جي په خپله مخه.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی کې په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
دوستانو او سم پامو کوي د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان کړی دی. په پکتیا کې پرون د مارچ په 23مه د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. له هند نه د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا وایرس اصلي ټاټوبی بلل کېږي، ژوند د کېدو په حال کې دی او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره استولې ده. قدر منوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د ژوند رنگونو څخه یو رنگ ده.
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه ده؟
نوم یې اتیکولان ادیم دی، پکتیا ولایت د ولزو اوسیدونکو.
تاسو څه کاروبار کوئ؟
دلته کوچی مارکیټ کې موبایل دکاندار یم.
څومره وخت کېږي دغه دکانداري مو پیل کړی؟
د دکانداري تقریبا 2-3 کال کېږي.
په دغه 2-3 کالونو کې ستاسو دغه کاروبار څنګه دی؟ په 13-3 کالونو کې خو نو خو
تقریبا اوله کال کې یو څه خو، دویم کال کې بیا هم یو څه خو، خو څه کال متاسفانه چې موږ کاروبار ډیر خراب دی 13 کالو پرتله.
دغه لامل او دغه څنګه چیرې ده؟
لامل خو په وطن کې نامنی ده او ورپسې دا یو نوی هغه شکوم راغلی ده، لکه کرونا مرض هغه ده چې د یو وجه نه ډېر خلک نه راځي او دلته یې بازارو رش کم شوی.
دلته په پکتیا کې خلک ډېر کوم موبایل نه زیات اخلي؟ ده
دلته خو ساده موبایل هم ډېر اخلي او رنګه موبایل هم ډېر اخلي ټچ، خو د 13 کالو په پرتله اوس د ټیټي بای موبایل خلک ډېر استعمالوي.
هر کله چې یو نوی ماډل ټلیفون ښار ته راوځي، په هر ماډل کې په هر کمپنی کې نو پیرودونکي زیات دي دلته که کم دي؟
نه، دلته دومره زیات پیرودونکي نشته چې یو څه استعمال شي بیا دلته پیرودونکي پیدا کیږي، او لوی لوی ښارو کې لکه کابل، شینوري، وادو کې بیا زیات پیرودونکي لري.
خپل دغه شیان له کوم ځای نه راوړي؟
خپل موږ دا شیان تقریبا کابل نه راوړو، نمایندګ وینه.
او داسې وخت خو نه درغله چې تاسو او یا هم تاسو نورمال ګری هغه هیوادونو ته چیرته چې دغه موبایلونه جوړیږي تولیدیږي هلته پسې تللی وای؟
اوس موږ ملګري ډیری ملګري ځینې ځي تقریبا هلته کابل، ملګري دلته ځینې لکه دوبۍ نه راوړي، دغه شینورو خارجي وادو ته پسې ځي. واغه بیا هغه خلک چې ملي تجاران زیاتې پیسې ولري، غټه سرمایه بیا په ډیر تعداد موبایل د تر انتقال کړي.
خپل دغه مصرف چې تاسو له دغه دوکانه کورته ورکوي، نورو ناروغیو ته ورکوي، تر پوره کیږي؟
نه، اوس نه ونه پوره کیږي. اوس هم دغه مصارف ډیر شوي دي او زموږ کارونه دومره نه دي اوس خو لکه تیر کال په پرتله اوس کارونه ضعیف شوي دي، دا خرڅ نه شي پوره کولی.
هغه به کومه ستونزه وي چې حل شي ستاسو کاروبار به ورسره ښه شي؟
هغه به په وطن کې امن وي، سوله وي، چې کله سوله راله انشاءالله موږ کاروبار به بیخي جوړ شي، موږ به هم خوشحاله وي، خلک به هم خوشحاله وي، کاروبار به هم جوړ وي.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو، لا ملتیا مو مننه کو. تاسو کوم راپورونه او خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل، دا کولای شي د ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او ار جی څخه هم تر لاسه کړی. یو ځل بیا چې په لاسو بجو کې ازاج مل تورمان بیا اساسي خدمت حاضری کوم، تر هغه پرې لته سي اجازه غواړم. په وسموار رسیدي دوه ونیزو خبرونه ته د تاند څنګه چې ام ون هیواد چمتو کې یو دغه شان حقیقت صدې خبرونه چې نشتیم شفق یې کوربه توپ کوي. لمړی هم تاندې څنګه ونی خبرونه.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د روان کال د سور تر میاشتې رخصت دي او د دې احتمال شته چې دا موده وغځیږي. موږ د تاندې څنګه په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې زده کوونکي او محصلان په دې رخصتیو کې باید څه وکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي درسي سهولت برابر کړي.
مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده رخصت،
د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د دې رخصتیو لپاره څه پروګرام لري؟
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم.
طرح بدیل یا امدادی چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي.
کرونا وایروس چې د تیر میلادي کال په پای کې د چین په اوهان ښار کې غوغا جوړ کړه او لا ډېرو خلکو یې ژوند واخیست، اوس تر افغانستان هم را رسیدلی او پاتې روڅونیو کې د کرونا ډېرې مثبتې پیښې په ولایتونو کې ثبت شوې چې په سبب افغان حکومت ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت کړل چې دا رخصتي به د سور تر میاشتې دوام وکړي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له رخصتېدو سره د زده کړو بهیر په آنلاین ډول روان دی، خو خانز د کوونکو او محصلان شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دوی ته درسي امکانات نشته او نه پوهیږي چې څه وکړي. د کابل د ویلیسیس د کوونکو ملي هوایي
مختلف مکتب خو هیڅ کوم د دې تنه راکړو شوې څنګه چې په نورو هیوادونو کې د کوونکو تور کا شوې دي، یعنی غوډ د آنلاین طریقه درس وايي. خود مکتب مختلف د دې کوم رابطه نه جوړ کړی چې وګړي زمونږ نه حوال وخلی او هم موږ ته درسي سہولت برابر کړي. موږ په کوم کې د سہولت لرو؟ موږ د انټرنیټ سہولت به میا او موبایل همشته، خو دا یو ځنه څنګه چې موږ دا درو د انټرنیټ لوړ قیمتونه دي چې په هدا لوړ شوی دی او موږ نشو کولای چې هر یو ځکهونکې ځان ته جلا او بیل انټرنیټ فار کې او یا هم ځینې کورنۍ نشي کولای خپل د اولادونو هغه سندې حل کې.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دوی ته د پوهنتون لخوا پروګرام او مواد تر اوسه نه دی ورکړل شوی چې دوی په کور کې تعقیب کړي، خو دوی وایي خپل ځان ته درسي پروګرام جوړ کړی.
دا څنګه موږ ته پوهنتون لخوا نه برابر شوی؟ موږ تیر مونږ کې شروع څه وی او بیا ته پنځلسم دی هوت پور رخصت او لغت خبرسته بیا رخصت تب سوګدا سو د دریم دی عمله پوری ورسید. دریم دی عمل کې بیا سوزن د تر ساور پوری هیڅ منتون تور غلی نه یو، خو هغه کتابونه از موږ سره خپل استه مثال لتیرو کلون مسلینو سره په دې بعد کې ځینم لغت سره خسي ځینم کډیر په شکل پیدا کړی. یزین کتابونه سی استادان مسلینو پیشنه دی هغه مول نور مسلینو خدمات ماته خسي شخصا ځان د پاره، خو زه خپل شخصي تخصمات تر لرم دی په اساس مختزم دی پنتون دی آینده سمستر تخصمات را سره دا کتابونه را سره دي په غوونه کار کوم هغه متاله کوم او د تیر سمستر کې یا تیر سمسترو کې په جریان کې کوم مزامین سینه دي لوستل سوي یا مپرنه دي لوستل یا وخت را کم سوي ده هغه بیا لپاره تکراروم د آینده سمستر کتابونه تکراروم د ځان سره او نور اضافي مطالعه سره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وایي زده کوونکي باید د رخصتې ته په دې نظر و نه ګوري چې چکر و هي او سات تیر کړي، بلکې حڅه دي وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دي وکړي.
نو دا په دې معنی نه ده لکه موږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کوم ورځ به چې رخصت یا به ډیر خوشاله و چې نن رخصت د مکتب یا کله به چې مکتب نه رخصت کیږو زه به کور ته مستی وکړو. په کار ده خصوصا محصلینو ته شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د غنګنی مکتبونه که رخصت دي درس نه د کتاب نه د رخصت کوشش دی چې کورونو کې د مطالعه کوي درس سره د نږدې پات کی تر څو له خپل درس سره رابطه کټنی او درسي ویلې مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وایي په کور کې د زده کوونکو پاتې کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایروس له شره په امان کې وي او هم به خپل درسونه ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید د زده کوونکو خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه پداوي چې دوی به په خپل کورونو کې پاتې شي له دې وایروس څخه به خوندي پاتې شي. بل ګټه پداوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ترسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي تر څو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونه ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زکوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې تر سره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دي تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه پراتلونکو درسونو لپاره دی او پایه حیثیت لري او لاغو سره ارتباط لري هغه کدی داس پرانه ویل کتاب د ترپاینه ورسوله هغه دغه نوې تطبیق سوی نصاب نو پراتلونکو سیمسترو کې په خوندځ کې پراتلونکو ټولګیو کې مشکلات سره مخ کې کولای سي پاغو تمرکز وکړي یعنی هغه ته وخت ور ډیر کی اند دینو داسې دغه مزامینو چې هغه ډیر راغیز نه لري فرایم مزامین وي یا داسې مزامین وي چې زده کوونکو لزان سره په مطالعه زده کولای شي د کورنۍ وظیفه په شکل یو کې سلاس صفی پندل صفی تاثیراتونکې درس تخپل او ګوري پختنه مو د هغه در وخت د کولای شي هغه مزامین او چې هغه به استاد نه وایل کیږي یا پراتلونکو سیمفو یا دراتلونکو سیمسترونو له مزامینو سره ارتباط لري هغه ته ورکړي دا ستونزه حل کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نور هیوادونو کې چې خوانځي او په هنتونونو رخصت دي زده کوونکو او محصلانو ته انلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي پراتلونکو څو ورځو کې د انلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین سات ازادي رادیو ته وویل
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو. ان شاء الله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بستاز زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چې لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، خزیر بنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو امدادي چې ممکن قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لر دو سمستر په منځ کې دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه زندیدل شوې دي د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکړي.
خو په افغانستان غونډه هیواد کې چې تر دې مخه پکې آنلاین زده کړې وګده تجربه نه لري، دا بهیر بل کوم ننګونو سره مخ وي. د معلوماتي ټکنالوژي کارپو جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده. خپل کابل کې وګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نسی وړاندې کولای. د 3G خاصیت دا ده کله چې ټرافیک فی زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا لدی ساحه نه څوک د باندې دی هغه ته معمولا 2G یا ډیټا تلاسرسي وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټول ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا لدیرش نه د څلوېختو ترمنځ خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري او هغه په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دی وکولای شي د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. لدی سره سره قیمتونه دي که د مخابرات وزارت لدی سره همغږی وي او وکولای شي چې مخابرات تی کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا بخښه خبرې.
ښاغلی احمد زیزی تپی د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات تر لاسرسی لري او کولای شي چې ډاونلوډ یې کړي. دویمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فایده باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګ ان کېدو، د لاګ اوټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لږ نه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته شي. که موږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو، صحیح ده دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړه نه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړه نه واوسیږي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. لا تاسو ټولو هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله ملشه.
روختیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هله او سلامونه په دې بحث کې را سره د نیمروز خوالی ډاکټر سید ولی سلطان دی او لخغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي څه پرمختګونه شوي دي په ځنګړي ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي زه نسیم شفقم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده
ډیر خوشحال صاحب نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده دا شهر د کاروبار خار ده په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه خو ظاهرا ځان طالبان بولي ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصاینه یا کله ناکله د سپیخې شې د زمونږ د شپک سره شپک مسیر ورته وای د زرنج د لارام سړک ده په دا کې کله کله په پوسټو باندې بریډ وکی بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده خو زنه جنایي پیښې کله ناکله کېږي هغه سره مونږ همیشه په مبارزه کې
بله سلطان صاحب نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژنل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېر شوې ده تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لاري کېږي اول درته وایم چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه ساته ده د نیمروز یا د زرنج لاري
تاسو به بهتره معلومه وي چې پروسه کال دا مسیر پایل شو خپل ایرانیان هم دته ډېر لیواله دي ځکه ایرانیان فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتونو معاف دي په دغه قسمت کې ځخپل لاړو مچا بهر تال ډېر خصاصات جوړ شوې دي ګمرکیه او ایران ډېر مصرف کړي ده زموږ افغانانو ولته سرمایه گذاری کړي دي فابریکې جوړې کړي دي انګرونه جوړ کړي دي شرکتونه زمکه اخیستې دي همدا قسم د هندستان مونږ اوس دغه لار پرانیستي ده د ایغ زاینه زنه قطرونه راځي د هندستان د کشته په واسطه چې جنوب هغه مرکزی اسیا ته ځي د غزمنګ د لارې تاګوراته کوي زمونږ تجارت د غزانه مال رسوي تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده امه د هزینې مصارف ډېر کم راځي
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده څومره ده
ډېر وروړه ده تقریبا د ورځې حد اقل 2500 بار موټر په دغه مسیر باندې تاګوراته کوي
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات هم لرو صادرات ایران ته نه لرو صادرات عربي مالکو ته لرو د چابهار دلاري نه ډېر صادرات هم لرو ول په عین زمان کې مونږ ترانزيټي مالونه هم د بندر عباس دلاري او د چابهار دلاري په دغه لار راځي
صادرات کوم تر ډېر څه دي چې د بندر لاري
خو د غلاري مونږ معمولا تیګلېګو تیګلې ریزي د ځان پوسټکې زی د ځان تازه مې وځي مثلا ان دوانی مونږ سکل ډېر دي چابهار دلاري ولې غلي عربي مالکو ته
خغلی سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو سکل د مونږ ته ورکړی دي پر اوسه کال هم 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نه کړای شو او سکل مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده مونږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړل د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو
خواله پک راغله
خواله پک راغله رادیو او بل طرفه الته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی مستقیما اوایت د سیستم د لاري داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه دا چې ځینې سوداګر هغه دی هغه دا چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. دا دا زنو سرحدی ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولویږي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. دې په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به ور وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نو سند د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدلې کې په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې موږ نو خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بیا ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره به زیاته ده.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، موږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنو وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سرکته نه دا چې جلالت مب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو، ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي، دا د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نورو لپاره یو کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یو خواته ولګي دا ټول آماده کې پزرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کو، په ټولو تجهیزاتو چې دغه نه دی هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جره بزمکه، ما جناب رئیس صاحب ته وویل چې مونږ 8000 جره بزمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دا چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې موږ اړکړلو چې سره ظلم مسایل ده.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې د لار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا مې کړلو چې دې غلري خوص دم راغلي او دلته کار کولو. خلق ډیر دی، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکونه وخت وي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو او ځینو تخنیکي ناغړیو له امله. وزه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسوو منظم د نلکیو د لارې کورو ته، دا یو هغه د شار پاکواله مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو.
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیخه چې وشي د ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نوي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزري ته مجبوري کوم چې دوی ته ورقې ولي کوم او راسن استراري ډول ایران ته ولي کوم.
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره هم زوغه کده، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم د خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. په دې کې سره کتنه وشي، پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولی دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو زنه پریګدما ډیر مطمئن اوسه، هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دینه ورسته نشي لرلې. زور سره خپل ماسبل رمه دوی ته باید وایي، او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه. بلان د دې مجال نشته او فساد شته، دا که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بل فعل په فساد ونیولو، پر رشوت باندې وسم په بندخانه کې پروت ده. پټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زبنديان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د په هنه برخه د سمره توجه سویت سمره زدهونکو لري او خوانزیم ټول پرانستي دي
ما مخ خیر زو کړل چې موږ فقط شپک خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانزي دغه جمله نه فقط د خطر تړلې دي چې په غو د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي مکتب نشته او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجا کولسواله کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواوی نه لرو
ورسته په تنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت په زندل سوای چې پیشرفت نه کړي او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو صبره رونق پیدا کی
ډیره خدا رښتیا هم دغه خارطا دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتیو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیاشي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عایدو په تکمیلولو کې یا افاقی
تیرا منن ولی صاحب کور رمضان
سلام علیکم
سر پہ زوان میا چاوت کی رات ہوئی سے جانان میا دا سرو شند تپاس سر پہ سوان میاد چاو کی رات ویچ جانان میاد سرو شند تپاس سر پہ سوان میاد کوئی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد زندان میا دوا بسرو شند د پاس سر پہ سوان میا دوا چا وکی رات ویچ جانان میا دوا بسرو شند د پاس سر پہ سوان میا دوا کوئی جانان میا دوا سر پہ سوان میا دوا سر پہ سوان میا دوا زلفان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چاو کی رات وې چې جانان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وی جانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا Thank you.
پتنگا لاړل شم پاجڑا شول باسی پتنگا لاړل ورډانگا ملنګ زانا خود زان م یادوا دسرو شوند د پاس سر په سوان م یادوا چا وکی راتوې چې جانان م یادوا دسرو شوند